دا مشال رادیو ده. وقت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د اگست 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په ورستۍ خپرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خپرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې له نن سهار راهیسې 9 نور کسان وژل شوي دي. بل پلو د پاکستان شل کسیزه پارلماني ډله د دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره د هندوستان په سفر ده. په خپرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی. امریکا وای په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف جنگ په لړ کې د پاکستان سره تعلقات ښه کول غواړي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي او نن په ماسکو کې د ایران او روس د خارجه چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په حق لا ملاقات کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی امریکا سره د دینه علاوه بللار نشته چې د پاکستان سره خپل خراب شوی تعلقات بیا سم کړي، ځکه چې د القاعده سره د جنگیدلو لپاره ورته د اسلام آباد د مرستو ضرورت دی. د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره په یو ګډ ټلویزیونی دستور کې د خبرو پر مهال پنیټا ویل پاکستان چې په کومه سیمه کې یو اټمي او پیاوړی قوت دی، امریکا هم په هغه سیمه کې ترهګرو پر ضد جنگ کوي. نوموړي چې د د مشرین وروسته یې 13 میاشت دغه دنده سنبال کړې. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې چې امریکایي مشري کوي، په کې یې د شوي پرمختګونو اندازه هم وړاندې کړه. کراچۍ ښار کې یو وار بیا د اخوډب او تشدد پیښې رامنځته شوي. پولیس وایي نن سهار راهیسې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 9 نور کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دې کې 15 کسان د تختولو وروسته په ډزو وژل شوي چې په بوریو کې یې بند مړي د ښار په ګڼ مېشته سیمو کې غورځول شوي دي. بلخوا د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د کراچۍ د سی آی ډی پولیسو لخوا نیول شوی کس فضل حسین محسود د کراچۍ غربي عدالت بری کړي او په ضمانت یې د نوموړي د آزادېدو حکم کړی دی. د مجسټریټ افضل روشن د حکم وروسته نوموړی آزاد کړی شو. د دې نه وړاندې سی آی ډی پولیس ویلي وو د کراچۍ د سلطان آباد سیمې نه یې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر بیت الله محسود نږدې ملګری نیولی دی. اوباما انتظامیه د افغانستان په جنوب مشرقي برخه کې د یاغیانو مهم مشر ملا سنگین زدران ترهګر بللی دی او که په امریکا کې یکمی اساسي وي منجمد کولی بشي او امریکایي وګړي یې هم ورسره د کوم قسم تجارت کولونه منی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ملا سنگین د طالبانو لخوا د پکتیکا ولایت گورنر دی او په سیمه کې د حقانی ډلې قماندان دی. د وزارت تر مخه زدران په بریدونو کولو کې د اروپا کو مشري کوي او افغانستان ته په ننوتلو کې د سلګونو بهرنیانو اروپا کو مرسته کړې ده. واشنگتن په پاک افغان پوله د افغان وګړو او بهرنیانو د تختونې او بمی چاودنو سره د هغه د تړاو خبره هم کړې. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی کارکونکو یې 13 ورځ په کندهار ښار کې 3 دانې د ځانمرګي برید واسکټونه او 0 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي چې په ډیر مهارت سره په یو ټونس موټر کې د کباړي په سامان کې ځای پر ځای کړی شوی وو نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن نن په یاد ریاست کې یوې خبري غونډې ته ویل چې یاد واسکټونه او چاودیدونکي توکي یې 13 ورځ د کندهار او زابل ولایتونو ترمنځ د خارې صفه په سیمه کې د دې ټونس موټر له 2 تنو چلوونکو سره یو ځای نیولې دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د ناروې په پیخه کې د ککړ کس په شان هغه ترهګر چې یوازې عملیات کوي د امریکا لپاره د ډلیزې ترهګرۍ په نسبت لوی خطر ګرځېدلی شي. د سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې نوموړي وویل
When you've got one person who is deranged or driven
صدر اوباما وایي داسې کس چې د نفرت ډکه یوه نظریه لري زیات نقصان رسولی شي او هغه تن چې یوازې عملیات کوي درک لګولی هم ډیر ګران کار دی. په دې لړ کې د سارنې او معلوماتو راغونډولو لپاره زمونږه ډیر وخت لګي. نوموړي زیاته کړه د ترهګرې ډلې القاعده د صلاحیتونو په کمولو کې ډیر پرمختګ کړی دی. په ناروې کې 13 میاشت یو 2 کلن تن نیول شوی و چې د 9 او 10 کسانو په وجنه تورن دی. نن په ماسکو کې د روس او ایران خارجه چارو وزیرانو د هغه وړاندیز په حق له ملاقات کړي چې پکې د روس لخوا د ایران په اټومي پروګرام او بندیزونو په اړه تجویزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې یو وار بیا نړیوالې خبرې اترې شروع کیدونکې دي. د دې وړاندیز په حق له ویل کېږي داسې ګامونه پکې شامل دي چې لمخه به په ایران نړیوالو پښتنو ته د جواب ویلو په حال کې بندیزونه وار په وار کمول شي. د ایران د اټومي پروګرام په حق له غربي نړۍ اندېښنې لري چې لمخه یې دغه هیواد وسله ترلاسه کوي، خو ایران په وار وار دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروګرام په ترڅ کې یوازې د ولسي خیر ښېګڼې لپاره توانایي ترلاسه کول غواړي. د تاجکستان چارواکي وایي د نشې توکو د افغان سمګلرانو سره نښته کې د سرحدي ځواکونو یو تن وجل شوی دی. 25 کلن رمزي ګلوبوف د رخصتۍ وروسته خامدونی سیمه کې خپل مرکز ته واپس روانو چې دوه افغان سمګلرانو د یو ټرک د تختولو هڅه کوله. د چارواکو په وینا ګلوبوف په کې د یو تن نه وسله اخیستلو کې بریالي شو او یو سمګلر یې جوبل کړو، خو په جوابي ډزو کې په خپل هم جوبل شو او وروسته مړ شو. د تاجکستان چارواکي وایي دغه کسان یې لا هم په هیواد کې دي چې لټون یې روان دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپور نه راغونډ کړی دي. په کراچي کې د تشدد په پیښه کې لنن سهار رئیس او نور کسان وژل شوی دي چې د زینو په بورو کې بند مړی موندل شوی دي. پولیس وایي
دو بوری بند لاشیں ملی ہیں، وہ تری روڈ ہے اور ایک جو ہے وہ اپنا کورنگی ملی ندی کے پانچ نمبر گلی.
د پاکستان شلکزیزه پارلمانی ډله د دوارخیزه خبر اترو لپاره د هند په سفر روانه شوې ده. د پارلمانی ډل یو غړی وایي
منګ خدا خالي چې موږ د سره کلچرل ایکسچینج خبرې وکړو، بیا د تعلیم متعلق چې کم څه کې دای خدیری دای موږ سره هلپ وکړي، چې موږ طالب علمانو سره مدد وکړي.
افغان حکومت د امریکا او ملګری ملتونو لخوا د حکانی شبکې د یو کمانډان سنگین زدران د ترګر ګرځولو د اعلان هرکلی کړی دی.
د اعلان هرکلی کوو. دا تروریستان دي، دا شبکې ټول د افغانستان د زیبې ثباتي او لوی عامل دي.
د مشال رادیو په ورسی خبرونه کې نور ګنښ مې راپور نه هم لرو. د مشال رادیو سره اوس گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په کراچي ښار کې یو ځل بیا د خوډه پیښو زور نیولی دی. پولیس وایي نن د سهار آیسی د تشدد په بیلابیلو پیښو کې او نور کسان د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په خپل راپور کې راکوي.
د پیروز آباد پولیس وایي د سیمې څخه پولیسو ته درې مړي په لاس ورغلي دي چې د وهلو ټکولو وروستو په ډزو وجل شوي دي. بل لور ته د ښار طارق روډ له سیمې څخه هم پولیسو ته بورو کې بند دوه مړي په لاس ورغلي دي چې په سر او سینه په ګولو ویشتل شوي دي. د ژغورنې ادارې چیپا یو رضاکار ندیم مشال رډیو ته ویلي دي چې د سهار راهسې دوی په امبولانسونو کې د اوو کسانو مړي اسپتالونو ته رسولي دي. جنا ہسپتال تا وڑی دی چیو پشا فیصل کالونی کے او بل د ملیر پسیما کے نامعلوم کسانو وجلی دی. وجل شو کسانو په اړه تر اوسه دا نه ده معلومه شوی چې دوی د کوم سیاسي یا مذهبي ګوند سره اړه لري یا نه. خود پاک کالونی سیمینا تر لاسه شوی دواړه مړی د لیارې په سیمه کې د استوګنو بلوچانو دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهسې د هدفي وجنو او تشدد لړۍ دوام لري چې پکې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه کیږي. د نهې په ورځ هم ورته پیښو کې شپږ کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي ول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان شلکسیزه پارلماني ډله د لاهور له لارې هندوستان ته روانه شوې ده، چېرته چې به دوی د هندي ډلې سره د ولسي رابطو په زیاتولو او تګ راتګ کې د اسانۍ پیدا کولو سربیره د اوبو او کشمیر د لانجه د هواری په شمول پر نور بیلابیلو چارو خبرې اترې کوي. د دې دورې د ارزښت په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي چې له ګڼ شمیر کارپوهانو سره هم خبرې کړې دي.
د کمی اسمبلی او سینټ په غړو اړه شلتنی ډله د هندي پارلیمان د ډلې سره د خبرو اترو د پاره د لاور د لارې هندوستان ته روانه شوه. په دې موقعه د لاور په هوایي ډګر خبریالو سره خبرو کې د ډلې مشر او د کمی اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی وې چې د هندوستان حالات هم د پاکستان نه بدل نه دي او هلته هم وخت په وخت ناوړه پیښې رامخته کیږي، خو باید چې د دې په اور کې عام خلک اونه سوځي او د دواړو ملکونو تعلقات په سم اړخ مخ په وړاندې لاړ شي.
یو ډیر مثبت پیغام سره مونږ هندوستان ته روان یو او هیله ده چې د هلته نه به هم مونږه ډکې منګولې راځو. تیر وختونو کې د پاکستان او هند اړیکې د غیر ذمہوارانه بیانونو د لاسه خرابې شوې دي او اوس د دواړو ملکونو کوشش دی چې داسې بیانونو نه ډډه وکړي.
دغه شان مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري کوونکي سینیټر او د قانون پخوانی وزیر ایس ایم ظفر وویل چې دا پارلیماني ډله د اولس نمائندګي کوي او دوی به په ښه شان اولسي ستونزې د هند دی پارلیمان د غړو په وړاندې کی دي او د هغې د حل کولو لپاره به بیا په حکومتونو دباو اچول کیږي. ایس ایم ظفر وایي
انډیا او پاکستان نیوکلیئر پاورز هن، ہمارے درمیان اب جنگ فیصلہ نہیں کر سکتے.
ہندوستان اور پاکستان جوہری طاقتوں دی او اس زمن پر میس کے جنگونا فیصلے نشی کولے. دانن چ کمڈلا ہند تروان دا دا ٹولا د اولسی نمائندہ گانو دا او دے مقصد ہم دا دے چ د اولس د خیر خیگڑی خبرے پکی وکڑے شی او د خلقو ترمیان رابطے زیاتی شی.
د پاکستان او ہند ترمیان وقت په وقت درا مخه د کی دن کی تاو تریخوالی په تناظر کی د دوانو ملکونو د تعلقاتو خکی دو سمره امکانات دی او آیا د دې سره په پاکستانی معیشت ګټور اغیز پریوتی شي؟ کله چې مو دا پښتنه د خارجه چارو د کارپو او هندوستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان نو کړه، نو هغه وی چې د تیرو وختونو په پرتله دا وخت پاکستان او هند تعلقات ښه لختر روان دي او دواړه ملکونه د ډیر صبر، زغم او سوچ نه کار اخلي او یقینا چې دا قسمه دورې به په اولسی کچ ډیر ستونزې هواري کړي، خو له په مواشي میدان کې د دې خاص ګټې په نظر نه راځي. ڈاکٹر ہمایون خان زیاتوی
تعلقات خلار باندې روان دي او اس منت پرکاش دي چې پدې باندې اوس تیز رفتار سره بلډ اپ کو چې فل نارملایزیشن دي او شی او زما دا امید دي چې دا کې دي شي. دا ویل چې تعلقات خشي نو زمونږ فوجي اخراجات به کم شي. دا ګران دا ولې چې زمونږ فوج اوس دومره زورور دي چې د فوجي بجټ کټ کول زما په خیال کې د سویلین حکومت به دومره همت نه وي.
پارلیمانی ډله به هندوستان کې د خپل ایسارتیا دوران د زیارت او جمعې په ورځ د هندي ډلې سره مذاکرات کوي. د یادونې وړ ده چې موجوده دوره د پارلیمانی ډلو د ملاقاتونو د سلسله دویمه کړي ده. د دې نه وړاندې د روان کال په لومړۍ میاشت کې وطني هندي ډلې د پاکستان دوره کړې وه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، یوې خواته که د پاکستان شل کسیزه پارلماني ډله د هندوستان په سفر ده، نو بل پلو بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو مشر او په 2008 کال کې د ولسمشری کاندید سنیټر جان مکین هم د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په سفر دی. جان مکین سرینګر ته نیغ له اسلام آباد تللی دی. دا چې د مکین سفر ته څېړونکي په کوم نظر ګوري، د مجید بابر په دغه راپور کې به واورو.
په 2008 کال کې د امریکا صدارتي امیدوار او د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین دا مهال د هند د واک لاندې د کشمیر په سفر دی. د دې مخکې ښاغلی مکین په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوست سرلخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره هم لیدلی وو. په اسلام آباد کې د جان مکین د سفر په اړه رسنو ته دومره دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي او د پاکستان د خارجه چارو دفتر په دې اړه صرف په دې ویلو اکتفا کړی ده چې سینیټر جان مکین او د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي او پوځي مشرانو ترمنځ په سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د خارجه چارو کارپو حسن اسکری وایي چې امریکا په عامه توګه او ریپبلیکن ګوند په خاصه توګه همیشه دا دریز لرلې دی چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر ستونزه د خبرو اترو د لارې هواره شي.
جان مکینز ویزټ ټو کشمیر مې بی ا کایند اف
کې دیشی کشمیر ته د جان مکین د سفر موخه دا وی چې یو سروې وکړي او د حالاتو نه ځان خبر کړي. د کشمیر په مسله کې خلکو سره ویني او ځان پوښتنه. دا حقیقت دی چې واقعتا د پام وړ سفر دی، ځکه چې کله هم د امریکا سینیټران دې سیمې ته یا پاکستان او هند ته راغلي دي نو هغوی کشمیر ته د تلو نه ډډه کړې وه. نو اوس دا امکان شته چې امریکا غواړي چې د دواړو غاړو دریځ نه ځان خبر کړي او بیا په امریکا کې په دې خبرې وکړي او د دواړو په دې لړ کې مرسته وکړي.
د راپورونو تر مخه ښاغلی مکین سرینګر ته د هند ایئر فورس په یوه ځانګړې الوتکه کې تللی دی او سرینګر کې د کشمیر وزیر اعلی عمر عبدالله، گورنر این این وورا او په دغه سیمه کې د هند د پوځ یو جنرال ایس اے حسنین سره هم ولیدل. د جان مکین د سفر په اړه د کشمیر وزیر اعلی عمر عبدالله ویلي دي چې دا د ښاغلي مکین سرکاري دوره وه. هغه لداخ ته هم لاړو او د چین سره د هند پولې ته هم تللی دی. دا چې د اسلام آباد نه پس کشمیر ته د ښاغلي مکین سفر سمانه لري او دا څه حیرانوونکی پرمختګ خو نه دی. په نوي دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ایډیټره میرمن آرتی ټیکو سنگ د جان مکین د سفر په اړه دا نظر لري.
I'm not surprised that a Republican party leader is visiting India or is visiting Srinagar, especially
ما لپاره دا څه حیرانوونکې خبره نه ده چې د امریکا د ریپبلیکن ګوند مشران یا جان مکین هند یا سرینګر ته په سفر دي. دا یو ځانګړی حقیقت دی چې د جنوب مشرقي ایشیا په اړه جان مکین خبر هم دی او خلور هم، او بل دا چې په دې سیمه کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا د روان جنگ او د افغانستانه د امریکا د پوځونو د ستنېدو په اړه هم جان مکین په ډاګه خپل دریځ ښکاره کوي. نو د جنوب ایشیا په اړه د هغه دلچسپي ډېر ښکارا او مقبوله ده، او دا د لږې حیرانتیا خبره ده چې د امریکا یو ډېر مهم د اپوزیشن مشر د کشمیر په سفر دی، خو بلخوا هغه هم هغسې وکړه لکه څنګه چې په هند کې د امریکا سفیر ټیموتی رونر کشمیر ته د سفر په وخت کړی وو، او هغه دا چې د کشمیر بیلتون غوښتونکو سره لیدونه یې ډډه کړې وه، او جان مکین هم د حریت کې مشرانو سره ونه لیدل.
هند همیشه د کشمیر د ستونزې په لړ کې د دریمګړي هیواد د ښکېلېدو په اړه وایي چې دا د پاکستان او هند ترمنځ یوه دوه اړخیزه معامله ده او د دې نه انکار کوي چې دا یوه نړیواله ستونزه هم ده. سرینګر ته د ښاغلي مکین د سفر په اړه وزیر اعلی عمر عبدالله وایي چې د دوی ترمنځ په ملاقاتونو کې په دې هم خبرې وشوې چې په کشمیر کې د پاکستان له طرفه د ترهګرۍ مرسته کیږي، او ښاغلي مکین غوښتل چې په کشمیر کې د پاکستان د لاسوهنې نه ځان خبر کړي.
مجید بابر و چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته د سینیټر جان مکین د سفر په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د دفاعي چارو وزیر لیون پینټا وایي چې حکانی ډله په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد د شمالي وزیرستان څخه بریدونه کوي، نو باید پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي، خو پاکستان دا خبر عملي کول ته تیار نه دی. د امریکا د غوښتنو په ځواب کې پاکستانی کارپوهان وایي چې امن د خبرو اترو له لارې په بهتره توګه راتلای سي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
تیره ورځ د امریکې نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې شوي یوې مباحثې پر مهال دفاع وزیر لیون پینټا وویل چې د پاکستان حکومت ځینې وګړو د حقانی ګروپ سره خپلې اړیکې ښې ساتلې دي، او حقانی ګروپ په ګاونډي ملک افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په ضد حمله کوي، خو د دې باوجود پاکستان سره امریکا خپل تعلقات ښه ساتل غواړي.
پاکستان سره خپل تعلقات ښه ساتلو نه علاوه موږ سره بل لار نشته، ځکه چې موږ هغلته د القاعده په ضد جنگي اخته یو، او دې لړکی پاکستان موږ سره تر څه حدا مرسته کوي. پاکستان په سیمه کې یو مهم طاقت دی او ایټمی قوت لري، او زموږ اندېښنه ده چې دا جوهري وسلې په غلطو لاسو کې ورنشي.
د ترڅنګ د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن وینا وا چې امریکا طالبان د پاکستان لپاره هم خطر بولي، او تر هغه کراچۍ او اسلام آباد کې حمله کوي. د حکومت لخوا شمالي وزیرستان کې طالبانو سره شو معاهده نه طالبان غلطه فائده اچتوي، نو امریکا غواړي چې شمالي وزیرستان کې د هم د حقانی ګروپ په ضد پاکستان حکومت اپریشن وکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د امریکې دا غوښتنه چې شمالي وزیرستان کې د حقانی ګروپ په ضد اپریشن وکړي شي بے بنیاده ده، ځکه چې امریکا لس کاله په افغانستان کې وجنګېدله خو څه نتایج راونه وتل. په کار ده چې اوس د مذاکراتو لار خپل کړي.
اوس چې امریکا ته افغانستان نه کله روان ده نو هغه وی چې هغه د پاکستان سره تعلق ساتلو والا چې کوم طالبان دي که افغاني دي ضرور دي دوی دې ډیسمنتل کړی شي او دوی خلاف یې اپریشن وکړی شي. زما په نظر کې دا ده چې اوس وخت دی چې دوی امن طرف ته لاس واچوي او هر هغه کسان یا ترهګري دي یا وسله وال دي چې هغه خبرو اترو ته تیار دي او هغوی د افغانستان او د پاکستان د خطې د امن سره ځان منسلک کوي نو د هغوی لاسونه مضبوطول غواړي په نسبت د دې نه چې نور اپریشنونه په دې علاقه کې وکړی شي.
د خارجه چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرسټر زاید سعید وایي چې د پاکستان خواوشا یو نیم لک فوج په مختلفو ځایونو کې په اپریشنونو کې بوخت دی. که حکومت شمالي وزیرستان کې د امریکې په خوخه اپریشن پیل کړو نو نه خو به دا د ملک په ګټه کې وي او دارنګ به د سیمې اولس ترې هم مشکلاتو سره مخ وي.
پاکستانی فوج خو اسیم د ټول ایریاز کې اوس انخطې ده په سواد کې په جو کې په سوق وزیرستان کې نو دوی ټول ټرایبل ایریا خو په مخنه شي اغېسته او دا ډېر زیات فوج یا ټول دې یو لک
زاید سعید زیاته کړه چې امریکا په هر حال کې په افغانستان کې خپل بری لیدل غواړي او دا کامیابی حاصلولو لپاره هغوی د پاکستان مفادات هم په خاطر کې نه راوړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او ملګري ملتونو لخوا د طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي ډلې حقانی شبکې د کمانډان سنگین زدران د تراګر ګرځولو او پر هغه د بندیزونو د لګولو هرکلی کړی دی. د دې او د کمانډان زدران په اړه درته بشیر ګواش یو راپور لري چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
افغان حکومت د هغه اعلان ستاینه کړې چې ملګرو ملتونو او امریکا د القاعده سره نږدې اړیکې لرونکي د طالبانو د حقانی د ډلې یو قومندان مولوی سنگین زدران د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. په دې توګه به د هغه په سفرونو باندې پابندي ولګیږي، مالی اساسي به یې کنګل شي او د وسلو په اخیستلو به یې بندیز وي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقی د دې ګام ستاینه وکړه او وی ویل
دې اعلان هرکلی کوو. دغه تروریستان دي دا شبکې ټول د افغانستان د بې ثباتۍ یو لوی عامل دي. دوی بدون شک ترهګران دي او دوی باید د تور لیست کې شامل کړي او دوی تعقیب تر لاندې او دوی باید زموږ سره د ټول دنیا دا کومک وکړي چې دوی په تعقیب او ګرفتاري کې موږ دا په هغه شو بریالی شو او دا کسان دوی ته سزا ورکړو.
د القاعده د ډلې سره تړاو لرونکي د افغان طالبانو د حقانی ډلې جوړونکي د افغانستان پخوانی جهادي قومندان مولوی جلال الدین حقانی دی او د مطبوعاتو تر مخه اوسې مشري د نوموړي زوی سراج الدین حقانی کوي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا سنگین زدران د سراج الدین حقانی مرستیال دی چې له شمالي وزیرستان په افغانستان کې په افغان او بهرنی ځواکونو د بریدونو پلان جوړونکي قومندان دی. په خوس کې د بی بی سی ریډیو خبريال الیاس وحدت د مولوی زدران په اړه وای
لڅو کلونو رئیس مون په خوس کې د مولوی سنگین زدران نوم اورو. د سراج الدین حقانی یو نظامی قومندان دی چې په خوس او پکتیکا ولایتونو کې فعالیتونه لري. د دې زدرانو د سیمې اوسیدونکو دی په خو دلته په خوس کې د سراج الدین حقانی دی یو قومندان په صفت فعال او اوس د دوه کلونو رئیس ویل کیږي چې د دې طالبانو د امارت په چوکاټ کې د پکتیکا ولایت د پاره د مسؤول یا د پکتیکا د ولی په حیث ټاکل شوی دی. په پکتیکا کې کوم عملیات چې کیږي هغه د دې رهبرۍ لاندې یا د دې په لارښوونه کې دی هلته مسؤلیت لري.
د فرانس پریس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وی بیانیې په یادولو سره لیکلي چې ترهګر ګرځول شوی دا قماندان افغانستان ته د وسلوالو جنگیالیو د لیږلو او رسولو منظمونکي دی او په ګڼو خونړیو بریدونو کې لاس لري. سمو دوراندې ناټو ځواکونو په خپلې خبر پاڼې کې ویلي وو چې زدران یې وژل دي، خو بیا وروسته نوموړي په یو ویډیو کې پر څرګندېدو سره وښوده چې هغه ژوند دی. الیاس وحدت یې په اړه وایي
د خبرې د رد لپاره بیا دوی واسي دي خبره کړه په دې سیټي کې په خپل مولوی سنگین راهکاره شو وینا یې وکړه رکت لنچر ورسره د ډزې وکړې نه مېشي دا یو خوده چې دی وژل شوی نه دی الله هم فعال دی.
وحدت دا ویډیو کتلې او لمخې د مولوی سنگین زدران د شکل او صورت په اړه څه داسې وایي
په هغه سیټي کې چې دی لیدل کیږي دنګ ځواني لري غټ غټ وښتان دي لوی ګیره ده د ښکران ځوان مزمیږي.
مولوی سنگین زدران په داسې حال کې ترهګر ګرځول کیږي چې په افغانستان کې د حکومت مخالف وسلوالو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي او د دې کار د خطر سره کولو لپاره ملګرو ملتونو څو مود وړاندې د 14 طالبانو نمونه له تور لیست لری کړ او په هغوی لګیدلې پابندانې له منځه یوړې. بشیر گواشو چې د امریکا او ملګری ملتونو لخوا د ملا سنگین صدران د ترهګر ګرځولو په اړه تاسو راپور اوروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اف پی خبري اژانس لیکي د پاکستان پولیس وایي دوی د هغه امریکایي د خوشی کولو لپاره پلټنې پیل کړي دي چې د تیر خالی په ورځ په لاهور ښار کې تښتول شوی وو، او زیاتوي ډیر ژر به تښتونکو ته ورسیږي. د دې راپور مهمې برخې فرخنده وزیر درته اوروي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د پاکستان پولیس وایي دوی با ډیر زر د هغه کس خاکا خبره کړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې یو امریکایي تښتولی دی، او یا کلن ویرن وینسټین چې په لاهور کې د یو امریکایي ادارې جے ای آسٹن ډایریکټر دی، د تیرو اوو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د تیر خالی په ورځ سهار وختي د کورنا د وسلې په زور وتښتول شو. وینسټین با د خپل کار ختمېدو وروسته د تیر ګل په ورځ امریکا تلو چې له دغې وړاندې وتښتول شو. هغه په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ په نیجی سیکټر کې کار کولو. اف پی ته د پولیسو یو مشر عاطف حیات ویلي دوی د تښتونکي خاکه جوړه کړې ده او کوشش کوي په دغه پیښه کې د ککړو ټولو کسانو خاکې جوړې کړي او زر تر زره ورته ورسیږي. د دغه پیښې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې، او پولیس وایي زیات امکان دی وینسټین د خپل کامیت له وجې د تاوان په غرض تښتول شوی وي. په امریکا کې جے ای آسٹن ادارې په کومه کې چې وینسټین په پاکستان کې کار کولو، په یو خبر پاڼه کې ویلي وینسټین د پاکستان د اقتصادي بحران په اړه ډیر اندېښمن وو، او غوښتل یې د خپل کار له وجې د دغه هیواد اقتصاد ته وده ورسوي، او زیاتوي هغه د پاکستان په صنعتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی او ډیرو خلکو ته د هغه د هڅو له وجې روزګارونه ترلاسه شوي دي. واشنگتن په دې وروستو کې په پاکستان کې خپلو وګړو ته د زیات سفر نه کولو هدایت ورکړي دي، او زیاتوي په دغه هیواد کې امریکایان د پیسو په غرض او یا د کومو نورو ذاتی وجوهاتو له امله تښتول کیږي. د تیر جولای په لومړۍ نیټه په بلوچستان کې د سویټزرلند یو جوړه هم تښتول شوې ده چې په پاکستان کې د وسوالو طالبانو یو مرستیال مشر ولی الرحمن یې د تښتولو پړه منلې ده. په 2009 کال کې هم په ملګرو ملتونو کې د امریکا یو کارکونکی په بلوچستان صوبه کې تښتول شوی وو چې دوه میاشتې وروسته خوشی کړل شو.
فرخنده وزیر و چې په لاهور کې د تښتول شوی امریکایي وګړي په اړه تفسیر راپور اوروي. ګران اوریدونکو، چین هغه راپورونه رد کړي دي چې ګواکې پاکستان دوی ته دا موقع په لاس ورکړې چې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال د هغه ورانسوي امریکایي سټیلت هلیکاپټر کتنه وکړي چې د اسامه بن لادن د وژنې په عملیاتو کې استعمال شوی وو. په دې اړه راپور ته تاسو پام راګرځوم. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې لیکي برتانوی ورسپانې فاینانشل ټایمز د یک شنبه په ورځ راپور خپور کړی چې پاکستان تر هغه وړاندې چې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال رالویدلی سټیلت هلیکاپټر امریکا ته وسپاري، د چین پوځي انجینرانو ته اجازه ورکړې و چې انزورونه واخلي او د هغه نمونې ترلاسه کړي، خو چین په دې لړ کې ټول راپورونه بې بنسټ بللی دي. د نهي په ورځ د چین د دفاع وزارت لخوا په لومړي ځل د دې بیان رد راغلی چې یوازې یوه جمله کې لیکل شوی وو چې دغه راپور بې بنسټ او بې منطقه دی. امریکا دا شک څرګندوي چې پاکستان له امریکا څخه د اوسامه په ضد د عملیاتو د غچ په خاطر د هلیکاپټر ټکنالوژي له چین سره شریکه کړې ده، خو یو پاکستانی چارواکي دا خبره ردوي او وایي چې تر عملیاتو وروسته هر وخت د دغه ورانسوي هلیکاپټر کلکه څارنه کېدل، نو بیا څنګه کېدای سي چې چین دې ته لاسرسی پیدا کړی وي. د دې هلیکاپټر په حق له کارپوهان وایي چې دا په دا ډول پرمختللې ټکنالوژي سنبال دی چې رادار جام کولای سي او ژغ او تودوخه نه لري. د اسامه بن لادن د وژنې په عملیاتو کې دا ډول دوه هلیکاپټرانو برخه اخیستې وه چې یو یې د فني خرابۍ له کبله راولویدی خو لکۍ یې روغه پاتې سوه چې نن سبا یې په نړیوالو مطبوعاتو کې انځورونه تر سترګو کیږي. کارپوهان دا فکر کوي چې ټکنالوژي یې په لکۍ کې ځای په ځای سوې وه، او په همدې خاطر دا د هلیکاپټر تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. بل پلو ګلوبل پوسټ نومي ویبپاڼې د کیتلین مکلافن یوه شننه خبره کړې چې لیکي چې دا نوې خبره نه ده. د دې نظر په اړه د مئی په میاشت کې د عملیاتو څو ورځې وروسته بحثونه پیل شوي وه، خو دا خبر هغه وخت ارزښت پیدا کړی کله چې لومړی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې او بیا نورو نړیوالو مطبوعاتو راپورونه خپاره کړه چې د امریکا پوځ په دې باور دی چې پاکستان چین ته اجازه ورکړې چې د ورانسوي هلیکاپټر څارنه وکړي او انځورونه یې واخلي. لیکوال لیکي ځینې سرچینې په دې نظر دي کچیر دا خبره رښتیاوي نو پاکستان یو ځل بیا د امریکا په ملک خنجر ووهي. د لیکوال په وینا کچیر پاکستان چین ته دا موکا ورکړې وي چې د ورانسوي هلیکاپټر کتنه وکړي نو دا حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه چې پاکستان له چین سره د اوږدې مودې راهیسې ډېرې ژورې اړیکې لري. له دې څخه دا څرګندېږي چې پاکستان چین ته دا موکا په لاس ورکوي چې د امریکا په مقابل کې راپورته سي. په بیجنګ کې د پاکستان او چین د اړیکو کارپوهان وایي چې دوی د هلیکاپټر د کیسې په اړه شک لري، خو نړۍ باید په دې پوه وي چې چین او پاکستان له یو بل سره د ملګرتیا ژورې اړیکې لري. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د نن سهار راهیسې 9 کسان وژل شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د ترهګرۍ خلاف جګړې لپاره د پاکستان سره ښه تعلقات ډېر مهم دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي کارکونکو یې په یو ګاډي کې 3 دانې خودکش جاکټونه او 0 کیلوګرامه بارودی مواد نیولې دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د ډلیزې ترهګرۍ په نسبت چې د هیواد لپاره هغه تن لویه خطره ګرځېدلی شي چې یوازې عملیات کوي. نن په ماسکو کې د روس او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په حق له د روس په وړاندیز د خبرو اترو لپاره ملاقات کړي، او د تاجکستان چارواکي وایي د نشې توکو د افغان سمګلرانو سره نښته کې د سرحدي ځواکونو یو تن وژل شوی دی.
منور شاه او چتاسته د مهم خبرونو سرچکی واورول. ګران اوریدونکو، اوس واره سدلی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیس اجمل دې ته کتنه کړی ده. دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کې سلی کړی دي، راځي چې په ګډه واورو.
روزپانه ایکسپریس په خپل اداري کلی کې چې د ملک په مختلفو برخو کې د باران لړۍ روانه ده چې لوځي ډېری تباہي شوې دي. سیلاب ځپلي خلکو ته پوز مرستې ورکوي او دغه خلک محفوظ ځایونو ته رسوي. اداري لیکي چې سخ کال د بارانونو لوځي د تباہي د افسوس خبره ده، ځکه چې تیر کال سیلابونو تباہي لا ختمه شوې نه ده. بل حکومت لا پکار دي چې د بارانونو او سیلابونو په اړه پیشنګوئي دي 100% صحیح کړي، چې که یو سیمه کې د سیلاب اندېښنه وي نو چې د هغه ځای خلک په وخت محفوظ ځایونو ته بوتلی شي. روزپانه مشرق پخپل اداري کې لیکي چې دا سخکاری چې چارواکو پخپل شان او شوکت کې د کمی راوستو پسې د مالی خساري ټول بوج په هغه پاکستانیانو اچول شروع کړی دي چا چې دوی د ووټونو په ذریعہ د ملک مشران جوړ کړل، ځکه چې پېټرولیم مصنوعات او سی ان جی سره سره د بجلی او ګیس په نرخونو کې هم زیاتوالی شوی دی. اداري لیکي چې د بده مرغه په وخت باندې سرکاري ادارو کارکردګۍ ته چا صحیح پام ورنکړو، چې لوځي نن د عام خلکو ژوند په سخته کې دی. بل حکومت په دې لړکې په وخت صحیح ګامونه پورته کول پکار دي، دا نه چې د خلکو د برداشت او صبر پیمانه ختم شي. روزپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د سکیورټي په مت کې اربونو ډالر امداد د القاعده او د هغې د ملګرو په ضد کاروایي سره تړلې دي. امریکایي روزپانه وال سټریټ جرنل په یو رپورټ کې ویلي دي چې امریکا په دې لړکې د تعاون حساب کولو او خپلو مفاداتو باندې مبني یو سکور کارډ جوړ کړی دی، او پاکستان تبا په راتلونکي وخت کې هم د دې سکور کارډ بنیاد امداد ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې د امریکې روزپانې په دې خبر کې څومره حقیقت دی د دې خبر وروسته پته لګي، خو د امریکې انتظامیه چې کله د یو خبرې اعلان په خپل نشي کولې نو د روزپانو په ذریعه وکړي. د امریکا لخوا د مخکې نه پاکستان ته د امداد نه ورکولو خبرونه راتلل، او اوس د نورو شرطونو لګولو فشار هم په پاکستان اچول کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان د امریکې مفادو غلام جوړولو کې زمونږ د ناکامه حکومتونو لاس دی، او په دې خبره مونږ د ډېر مخکې نه اچو چې یو ملک څومره هم کمزوري وي خو هغې له خپل کامی مفاداتو باندې سترګې نه دي پټول پکار. ادارې لیکي چې حکومت ته په دې لړکې امریکې سره د برابرۍ په کچ خبره وکړي او مفاداتو پر ضد فشار نه قبلوي.
انیس اجمل چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس وارسیدلی نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنی. برطانوي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز یو تبصره لیکي او وایي د پاکستان لخوا د هغه هلیکاپټر چې د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې راپریوتی و چین ته د ملبې د معاینې اجازه ورکولو سره به د امریکا او پاکستان اړیکې نورې هم خرابې سي. بلخوا بیا ساوت ایشین انالیسز وپانه لیکی باید پاکستان اوس د افغانستان په اړه په خپل تګلار کې بدلون راولي. فرخنده وزیر دو ورسپانه تکتنه کړی ده، راځي چې په ګډه تریواورو چې دوی څه تبصره کړی دي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي دا خبرونه چې پاکستان چین ته د اجازه ورکړي چې د هغه هلیکاپټر د ډانچې معاینه وکړي چې د روان کال د مئی په دویمه نیټه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو په چاپه کې راپریوته وو، بعد امریکا او پاکستان اړیکې نورې هم خرابې کړي. د دې سره به چین جوګشي چې د سټیلت ټیکنالوژي په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او دا وګوري چې د جهازونو د جوړولو د دې جدید ټیکنالوژۍ چیرېداری هم نشي معلومولی په امریکا او چین کې څومره فرق لري. چین چې د خپل لومړي سټیلت جنگي جهازونو د جوړولو معاینه یې کړې، د امریکا د دغه هلیکاپټر د ملبینا نور معلومات هم حاصلولی شي چې په پاکستان کې راپریوته، خو له دغه سره به د امریکا او پاکستان تعلقات لا نور هم خراب شي. د دواړو هیوادونو اړیکې له هغې وروسته خراب شوې چې پاکستان د سی آی ای یو کارکونکي پردې په جیل کې واچولو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دوه کسان وژلي وو، او له دغې وروسته په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سره د دواړو ملکونو ترمنځ په یو بل باور نور هم کم شولو، او له دغې ټولو پیښو سره د دواړو هیوادونو د استخباراتو ترمنځ په ګډه کار کول هم د کړکېچ سره مخامخ شول. ورسپانه لیکي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې تناو راتلو وروسته سپینې ماڼۍ د پاکستان سره د پوځي امداد د ودرولو فیصله وکړه، او دا چې دوی به اوس د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان رول تا کتنه کوي. د 2000 لومړي کال وروسته امریکا پاکستان ته د 10 بلیونو امریکایي ډالرو زیاتې مالی مرستې کړي، خو بیا هم د پاکستان امنیتي ادارو د وسلوالو جهادي ډلو لکه لشکری طیبه او په شمالي وزیرستان کې اورپکې ډلې حقانی سره خپلې اړیکې نه دي شلولې، او نه په افغانستان کې خپل مداخلت بند کړي. بلخوا ساوت ایشین انالیسز وپاړه د افغانستان په اړه لیکي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي په افغانستان کې خپل پوځي مشن اوس محدود کړي، که څه هم امریکا دغه هیواد په مکمله توګه پرېښودل نه غواړي. امریکا به د 2014 کال پورې د افغانستان خپل جنگي ځواکونه راوباسي، او د خپلو خاصو ځواکونو یو څه شمېره به په دغه هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره ایساروي. له دې سره به هغه هوایی اډې هم په خپل ځای وي، د چرته نه چې امریکایي جنگي او ډرون جهازونه الوزي. په کابل کې حکومت ته سکیورټي ورکول او په افغانستان کې د امریکا موجودیت به په روان وخت کې امریکا د دې جوګه کړي چې دغلته د سیمې په حالاتو نظر وساتي، او که ضرورت وي نو په ملکونو لکه چین، ایران، منځنۍ ایشیا، روس، پاکستان او حتی چې په هند دباو هم واچوي. وپاړه زیاتوي، د افغانستان ستراتیژیکي اهمیت داسې دی چې له دغه هیواده په اسانه په نورو ملکونو نظر ساتل کیږي، او وړاندې لیکي پاکستان هم باید د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي، ځکه چې د افغانستان په اړه یې پالیسي د ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. ساوت ایشین انالیسز دا هم وایي، که چېرې په افغانستان کې وسلوال طالبان په واک کې راشي، نو دغه د پاکستان او هند لپاره هم لویه خطر لري، او باید پاکستان او هند دواړه په افغانستان کې خپل جګړه بند کړي او د دغه مسلې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي.
ګران اوریدونکو، فرخنده وزیر و چې د چین او امریکا د اړیکو او د افغانستان لپاره د پاکستان د تګلاري په اړه تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کې چې سره غلي و هغه درته واورول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
زموږ غږ له مشال ریډیو خوري. تیر ماښام د پاکستان په ایوان صدر کې د ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د لوړې پایې یو غونډه وسوه چې پکې د حکومت لخوا په بلوچستان کې د روان لویو ترقیاتي منصوبو باندې د کار د جاج او د مرورو بلوچ مشرانو په خلاکولو باندې خبرې اترې وسوې. دا ډول په بلوچستان کې د امن او امان او پر مجموعي صورتحال باندې هم غور وسو. د بلوچستان سیاسي مشران په دې اړه څه دریز لري؟ په دې حقله بنور حال له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر پر راپور کې واورو.
تیر ماخام اسلام آباد کې د صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني مشرۍ کې د بلوچستان د مسلو او هلته د مرور سیاسي مشرانو د پخلا کولو لپاره غونډه کې په مختلفو چارو غور وشو. پر دې مهال غونډه کې ګډون لرونکو د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی او گورنر نواب ذوالفقار مکسی ته واک ورکړی شو چې بلوچستان د مسلې د حل لپاره د مرور سیاسي مشرانو سره خبرې اترې وکړي. کله چې مشال ریډیو د بلوچستان نیشنل ګوند د اطلاعاتو سکتر نو پوښتل چې تاسو د حکومت دې فیصلې ته په کوم نظر ګورئ، نوموړي وویل چې حکومت دې اول د بلوچستان په حق له خپله پالیسۍ کې بدلون راولي او د مشرف د دور روان اپریشن دې بند کړي، نو هله کېدای شي چې مرور بلوچ سیاسي مشران د دوی سره خبرو ته کښېني. نوموړي وویل
دریم کال کې آصف علي زرداري کې حکومت راغلی، بیا دا وویل چې موږ بلوچستان مسله سیاسي بنیادي باندې حل کوو. دریم کال تیر شوی دی، اوس پورې د بلوچستان مشرف دور کې بلوچستان بلوچستان انسانی حقوق معاملات بند ہوشی باور ہوگی مخلص خبر کیجیے.
پخوانی وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ مشال ریڈیو بلوچستان مسئلے تا پسندیدگی سره قتل پکار دی او حکومت چې د بلوچستان لپاره کوم حقوق بلوچستان پیکج شروع کړی دی هغه دی عملی کړی، نو هله کې دی شي چې انت امن پزی شي. نو موړی زیاته کړه
سمرا داغز مشران دی داغو سرا خبر اترے چی کم خپدی ناراض دی اگوی رضا کول پا دے لیا سرا آغا ٹول پا اعتماد کیا غشتل و پا ہر یو اگوی کے داغوی اعتماد ضروری دی ورسرا ورسرا دا ترقیاتی کارونو آغا صوبہ چی دا دے نور صوبہ برابر راوستل دا دے حل دے و پا دے طریقے سرا فام و تفیم سرا دا کار کی دیشی
دے یادوانی ولدہ چی غنڈا کی دا بلوچستان دا گورنر او وزیر اعلان علاوہ صوبائی وزیر داخلہ ظفر زہری، چیف سیکرٹری احمد بخش لہڑی، صوبائی سیکرٹری داخلہ ظفر بلوچ، آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل عبید اللہ خان او آئی جی بلوچستان پولیس راو امین ہاشم ہم گڈون لرلو. سیراز زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریڈیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا سرشار پېښور ته. د خیبر پښتونخوا په سرشار پېښور کې خلک شکایت کوي چې د زیات راش او ځای په ځای د پلونو او سړکونو جوړېدو له کبله دوی له یو شمېر مسلو سره مخ دي. دوی وایي چې په حد هوا آلودګي هم دوی له یو شمېر ذهني پریشانیو ښکار کړي دي، بلخوا دوی د ټریفیک پولیس لخوا له بدونوانۍ هم ګیله کوي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا پیخور د ټرافیک پولیس وینا تر مخه روزانه د پیخور په جیټ روډ خوشه 15 اتیا غاډي تیریږي، ولې بلخوا د سړکونو د پراختیا او د پلونو جوړولو د صحیح منصوبه بندي نه کیدو او د خراب امنیت لوجه پیخور کې روزانه د ټرافیک لویس تونځوي او زه پزې د غاډو رشوي. نو هم دا وجه ده چې پیخور کې د عام اولس سره سره تعلیمی ادارو ته زده کوونکي، سرکاري دفترو ته تلونکي نوکران او هسپتالونو ته تلونکي مریضان او ډاکټران په وخت رسیدو کې غټ ستونزو سره مخ وي. د پېښور د خراب ټرافیک کار شوی پولیس د پېښور د ټرافیک مخله باندې مشال لیډیو ته صدارنګ ویل
چې پېښور کې ګرځ نو ډېر تکلیف راته، ځکه چې اکثر سره مریض زموږ خو سره سرکاري او یو خورونه ډېر تنگ دي. در سړی چې وخت کې ګاډي یخ دي، ګاډي ډېر شوی او روډونه نه کولاويږي او مغه په خواني روډونه دي. بل پولیس والا ډېر تنگ ول کې ټرافیک والا او بل جی دوی سره خپل لغې خپل پرچی پورا کوي. نه کبي ګونه یو ګونګار دې طرف ته سوچ نه کوي چې دا خور بیا خپل بچو مزدور ډېر تکلیفات دي راته دی. نن سبا حیات آباد ته تلو ډېر زیات تکلیف دي، ځکه چې حیات آباد سعودي کمپلیکس ته پی ډي دفتر ته یا پاسپورت دفتر ته یو کم از کم دوه دوه نیم ګنټې کې رسي. اسلام آباد عمر مزل ته جوړ شوی دی، ځکه چې یو خورنګ روډ جوړیږي بل خو د فلای اوور جوړیږي.
بل خو طبي ماهران وایي چې د ټرافیک شور او لوګي نه یوازې ماحول خرابوي بلکې انساني اعصاب او ذهن باندې هم ډېر غلط اثر غورځوي. په دې باب باندې ډاکټر فیصل ندیم صدارنګ وایي
مختلف قسم بیماریوں کے مبتلا کی گئی.
پدے حق لبانے د پیخور ٹریفک پولیس مشر ایس ایس پی ڈاکٹر میاں سید خان ویل چې په ولسی کې د ټریفیک د اصولو په هم نشتا، صحیح منصوبه بندی هم نشتا، او دغه خراب امنیت هم د پیښور ټریفیک ستونزې زیاتې کړې دي.
زموږ په قسمت دي سوي دا چې مخدوش حالات په وجه چې کم سنسټیو انسټالیشنز دي، فار ایگزامپل آرمی شو یا پولیس شو، هغه خپل خپل لارې د سکیورټی په وجه بند کړل. اوس چې روښه چې موږ ته ټول لین روډز بند شو، نو اوس موږ ټول انحصار په یو روډ باندې دي. زموږ ټول پالیسیانو کې بدقسمتی سره یو تسلسل نه وی دي، او موږ همیشه د لیک آف پلاننګ شکار وی دي. هغه په وجه سکیږي چې اوس رنگ روډ هم جوړیږي لګیا دي، او جی ٹی روډ د پر هم فلای اوور دي، او کدا چې چاشي د روډ والا فلای اوور هم سٹارټ شو، نو اوبویسلی موږ به رلای کوو په دې روډ باندې. نو یو روډ به موږ ون وی به کوجي ټول په خبر کې، لکه دا زموږ متبادل دي. ځکه چې ما تاسو ته ویل چې زموږ په دې کې ریسټرکشنز دي چې وی ډونټ هاف د پاور اند اتھارټي ټو کنستراکټ روډز.
د ټریفیک پولیسو مشر د ولس هغه ګیله پزیو ګڼله چې ګنې ټریفیک پولیس کې ډېر رشوتونه او کرپشن ډېر دي. ولې دوی وینا وا چې دوی د ټریفیک د پولیسو نه د کرپشن ختمولو لپاره کوټل ګمونه شروع کړی دي، او ډېر زر به دوی د ولس ته ګیله لري کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، له پېښور څخه وزو د کوټي پر لور چې هلته بیا خلک له کوم ستونزو سره مخ دي. د کوټي په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې خلک د پېټرولو له نشټوالي سر ټکی. د پېټرولو د کمی له کبله په ښار کې یو شمیر پېټرول پمپونه بند شوي دي چې خلک له یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق له نور حال له کوټي د مشال اډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې په شمول په بیلابیلو سیمو کې ډیری پټرول پمپونه د پټرولو د نشټوالي له امله تړل شوي. په ځینو پټرول پمپونو کې پټرول شته، خو پرې د ګڼې ګوڼې له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کوټې ښار په منځ کې په یوه پټرول پمپ چې پرې بېخي راشو، څو کسانو د پټرولو د نشټوالي په هکله مشال ته وویل:
ازمانو منی ازمامد زه رکشا چلوم بای جان، پټرول خود دونه په مشکلات کې ملاویش بای جان، چې بیخی د زوند په عذاب کړی. نو موږ لپاره دونه مسله جوړه سوی ده، دونه مسله جوړه سوی چې موږ خپل غریبی پاته ده. په روزه کې ولمر ته ولاړ ورور ګاډی مخزور پرې وای چې موږ ورنه ځکی جو الته د موږ دغه بند سی، هغه پټرول بجلی ولاړ سی یا بل مسله سی یا بل سی.
فیصل خان ټرول بس دغه دی لین کې ورته ولاړ وسه چم په سار رغلی یو بګن ټیکیږي په ګرمۍ کې ورته ولاړ اسلار نستوس مالکان د چورس مالکان سم خلی خبره نه کی، بس جواب را کی ورسی لین کې ودرېږي، ورسی لین کې ودرېږي دغه دی ورته ولاړ وسه چم په
زمانه مسد ل
ټرول خو ډیر کاخ دی. گورنمنٹ داس کڑی دی اوله کا ابی زمزم وب چاته نور ملاویش دا اوس گور مجدل ته ولاړی تقریبا نیمه گھنٹہ اوس بنی مگه گھنٹہ د اصل مرته ولاړی مشته شول نه رسی دا درخشولین دی غری دوه تقریبا در پنځوس شپته دانی رخشه دی خاطر ته ولاړی دی خاطر ته دلته موټر سکلان ورته ولاړی شول نه ملاویش.
پټرول پمپ ته په قطار کې ولاړ یو رکشا چلون کې بیا وایي ل ډیر وخت په کوټه کې د پټرول همداسې قلت دی. دغه په خبره په کوټه کې اکثره وخت په میاشتو میاشتو د پټرول قلت وي، بیا د څه وخت لپاره آرامي سي، خو بیا ورسته بیا هم قطارونه وي او دوی وي.
میرا نام سوچند ہے، میں 20 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں اور تقریباً 4-5 سال ہو گئی
لوتی روش لوکال رئیس سے دل تر رکشہ چلاوم ل تیر چلور پنځو کال رئیس د پټرول همداسې حالوي. هر ورځ د غرمه تر 12 بجو پورې موږ پټرول ته انتظار کوو، او له هغه وروسته تخپل سوچ وکړه چې موږ به څه وکړو. زما خپل نن تر یو سات زیات وخت وسو، خو دلته ډیر داسې خلک ستا چې دوه دوه درې درې ساته د پټرول لپاره انتظار کوي.
دې ځکه کړو پټرول کې لیه
بلال نومي یو بل تن بیا وایي هر ورځ درې درې ساته پټرول ته په انتظار تیریږي، خو د په وینا کله بیا داسې هم وي چې تر انتظار باوجود ورته پټرول ملاونسی.
تقریبا یار دو گھنٹے خمیوس چولان پلین تقریبا گھنٹہ لگی جنو یار دا دریش پہ خکیش نور پمپونا گرد بند
په پټرول پمپو باندې ډیری خلکو دا تور لګاوه چې له پمپونو څخه پټرول په غیر قانوني توګه په ایراني پټرول خرڅونکو باندې خرڅیږي. خو د پټرول پمپ مالکان دا تورونه ناسم بولي، او زیاتوي د پټرول شل نومې کمپنۍ بلوچستان ته د پټرول ورکول د احتجاج په توګه بند کړي. د شل د دې احتجاج په حق بیا په بلوچستان کې د دې کمپنۍ یو مشر خلیل احمد وایي د دوی کمپنۍ په دې احتجاج کړي چې د دوی د کمپنۍ څو ټانکري د کوټي او کراچي پر لار سوځول شوی او ډیری وسلوالو کسانو ل خپل ځان سره بیولې چې په همدې د دوی کمپنۍ له تیرو څو ورځو راهیسې بلوچستان ته د پیټرول ورکول بند کړي. د ویل وړ ده چې له کراچي څخه بلوچستان صوبې ته د دریو لویو کمپنیو پیټرول ورکول کیږي چې د شل په شمول پی ایس او او کالټکس نومې کمپنۍ دي. په دې برسره چې په کوټه کې د پیټرولو کموالی تر سترګو کېده، د بلوچستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي په ټولو سیمو کې همدا حال دی. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
گران اوریدونکو، له کوټ څخه ځو وس د خیبر پښتونخوا د لکې مروت پر لور. د خیبر پښتونخوا په لکې مروت سیمه کې خلک شکایت کوي چې د دوی فصلونو او باغونو ته چنجي ورغلي، چې خلک له یو شمیر مالی او روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د چنجو د مخنیوي او وژلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود یې په اړه راپور کوي.
د لکی مروت سیما سرای گمبیلا یونین کونسل با استخیل پا مختلف کلیوکشه یو مخصوص کسیم چنجی چه زایی خلق ورطا پشای ویایی نصابا او پا زیاد شمرکش را پایدا شویه دی چه ده کومو پا وجه نسیر فصلونو باغونو او ونو غنو تا نقصان را سیجی، بلکه ده دل مخه ده سیمی و سدون کی ها ده خطرو سرا مخومخ شویه دی. دو زایی و سدون کی پا دارنگ جاگه جی.
ما نام نورانی خاده دا جی دام یو تیر اینچ نوا
گرفتار دا ضرر رسا چنجا دا جی پا میواجات و پا سبزیان و باغون و فصلون و دو طول بانده جی لکه دلائی دا لکه دیر زیاد نقصان رسا ولائی دا دی علاقی دا خلق و سره دی چنجی دی ورکولو ایچ دا سی دا تابیر نست دی چی دا ختم سی دی علاقی خلق بی وسط جی حکومت و ذرا چرواکو تا مجر بار بار شکایتو نکری دی چی دی بانده دی سپری و کی مجر وستن کهو چی حکومت دی چنجی ورکون دی پارا بلندی کدمون پور تکری
دی زمیندارانو دی مرکز صدر صفت اللہ زیادہ کڑا چپ دا براکش دے خبر کیا باوجود ہاں یا حکومتی چرواچو سند کڑی
جی یہ ہو گئے کہ مجھ طرح دکھی نیچے فالسا دا اللہ دا وڑی دکھی والا سبا دا سے کہا ہے کہ مجھے دا پمپینا دل کو یا بنداران دا مجھے والا آب اتا ہے سسکری کے لیے دا وڑی دا خبر ہے ترہ رہو
دلکی مروت دے کر کلی مکمے نائے بفیسر شفیلا وویل چمیش دے سیمی و سی دن کی تا ہی دایات ور کڑی دی خود پیشای ور کولو دوایانو کشے بیواس آیو
بایس خیل علاقے جی دا ڈانچی تخمہ دے مکیو باندی دا پیشای و بویو ہم لسلے دا دا علاقے زمی درانو سارا مونگا کانٹیکٹ رائے دا مونگا دوی تا دا مشورہ ور کڑے دا چی موجودہ سیج باندی دو تا مودا بیلی جی تا سو پراویٹ ایجنسائی کے دکانوں کے دوگانے واخلے او زر زرا دغه سپری وکي چې دا چنجي پیښوګي په موجوده سي چې دا کنټرول شي او دو نور علاقې ته دا دې عمله پران شي.
د سرای ګبیلا یونین کونسل با استخیل اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې دا د حکومت او د ذمهوارو محکمو د چارواکو ذمهواري ده چې په دا لړکښه ګړندي قدمونه پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د لنډی کوتل پر لور چیرې چې مولانا عتیق نن د روژې د فضایلو په اړه وینا کړې، درځي چې په ګډه واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
زمانو مولانا عتیق دے او لنڈی کوتل اوسیدون کیم او زکریا مسجد کے خطیب یم. دا سحر برکات خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پیشمنائی دا ٹول پٹول برکت تے تاسو پیشمنائی پرے دے ما بل حدیث پاک نبی علیہ السلام فرمائی چھ اللہ او دا اللہ ملائک دا بخن غواڑی دا پیشمنی کون کو دا پارا او بل حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ دری کسان دی چھ دے دا خلق حلال رزق ماندی خوراکو کا نو حساب کتاب بنی اور سرا یو روزہ دار او یو پیشمنی کون کے او یو کس چھ پ جہاد کی لگی آئی او روزماتی پسلسلہ کی د افطار پسلسلہ کی دا حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے فرمائی چھ چا دیو مسلمان روزماتی غمو کا دمرا ثواب بورتا میلاوی گی سمرا چھ دے روزہ دار تا میلاو دے او دا روزہ دار دا ثواب نہ بس کمی گی ہم نہ بل حدیث پاک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچی دیو مسلمان دا روزہ ماتی دا خوراک یا دا چھ خاک غمو کو پا حلال طریقے سرا وی دیل پارا با دا رمضان پا گڑیو کی دا فرشتے دا مغفرت دعا گانے غاڑی او جبریل امین با دا لیلۃ القدر پشپا ماندی دی خلق ولا استغفار دعا غاڑی او بہترا روزمات دا پسشی باندی دی نبی علیہ السلام فرمائی اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر وی کلا چیو سڑے استاسو کی روزہ ماتوی نو روزہ پا کجور ماتے کڑی فینہو برکتن زکا دے کی برکت تی فین لم یجد تمرن فلما او فانه طهور کچرتا کجور و نمومی نو بیا پا ابو سر روزہ ماتا کڑی زکا دا ہم یعنی دی سر ہم دا بدن پاکوالی رازی باطنی پاکوالی او روزہ ماتی پا وقت کے علا جل شانہو دا روزہ دار دعا گانے نرد کی زکا نبی علیہ السلام فرمائی نلی سائمن عند فطره دعوت لا تردو وی دا روزہ دار سڑی دا پارا دا روزہ ماتی پا وقت کی چکم دعا کئی اللہ جل شانہو نرد کئی اونے واپس کئی بلکہ اللہ جل شانہو قبلی بیا دا روزہ ماتی او دا پیشمنی پا سلسلہ کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اصول او دا طریقہ دی امت خودلی دا دا حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے وی دا خلق با ہمیشہ پا خیر باندی کل چی دوی روزماتی کی جلتی کئی بل حدیث دے چل زما دا امت با زما پا سنتو ماندی چلی گی تراغی پوری سو پوری چی دوی پا روزماتی کی دی ستورو تا انتظار نکا یعنی پا جلتی سر روزماتی بل حدیث دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے وی دا دین با ہمیشہ غالی بئی کل چی دا خلق جلتی کا پا روزماتی کی زکا یہودیانو او عیسائیانو بچی کم دے روزماتی کی تاخیر کولو خودم را خبر کوما چی یعنی دا سی تلوار او داسی جلتی نه چې د وخت نه مخکې سوک ماته کا زبده وایم چې اذان دا منځه د پاره راغلی دی او روزه بندول او روزه ماتول دا ټیم سره تعلق لري نو داسې یو مستند نقشه پیدا کول پکار دی او د خپل عالم سره پاغي باندې یو مشوره پکار ده چې صحیح ټیم د دې دیشو روزو د روزه ماتي څه شاید دی او د پښمنۍ څه شاید دی
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
گران اوریدونکو د روزې د فضیلت په اړه مو د لنډی کوتل د مولانا عتیک وینا اوریده
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
گران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښنه ولیدي چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري د مشال ریډیو د نننۍ نه ساته خبرونې د پای شبیر رسیدلې دي منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د نن سهار راهیسې 9 کسان وژل شوي دي د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر دغه هیواد کې د امریکایي سفیر کیمرون مونټر سره ملاقات کړی چې پکې په دوالخي زمامولو د سیمې او په خاص توګه د افغانستان په صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ په حق لا خبرې اترې شوې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وای کارکونکو یې په یو گاډی کې درې دېرش دانې خودکش جیکټونه او زر کیلوګرامه بارودی مواد نیولي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی د ډلیزې ترهګرۍ په نسبت یې د هیواد لپاره هغه تن لویه خطره ګرځېدلی شي چې یوازې عملیات کوي. نن په ماسکو کې د روس او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په حقله د روس په وړاندیز د خبرو اترو لپاره ملاقات کړی او د تاجکستان چارواکي وایي د نشه یي توکو د افغان سمګلرانو سره نښته کې یې د سرحدي ځواکونو یو تن وژل شوی دی.
ګران اوریدونکو، له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو تخنیکی همکار اسحاق امیری، منور شاه او زه احمد شاه زمی د خپل ټول همکارانو په ملتیا ستاسو له درانه حضور اجازه غواړم. ته خدای پامان، خوشاله او بریالي اوسئ.